په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو، د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو او د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو. زاج ملنده او زمانور همکاران درته هرکلی وایو. په دې هیله یو چې وخه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړې وي. د معمول سره سم زموږ د نن ورځې خبرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. دا افغان حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد د امنیت او د امنیتي همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. په نورستان کې د خوراکي موادو د یو ستر ګودام د جوړېدو کار پیل شو. او په پاکستان کې د القاعده شبکې 15 غړي د اسماعیلیه ټولنې پر یو موټر د حمله او د پیژندل شوي بشري فعال سبین محمود د قتل په جرم په اعدام محکوم شو. د افغان حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد د امنیت او د امنیتي همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. د تاجکستان جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر ویلي کابل او دوشنبه د سیمه ییز امنیت د خکېدو لپاره د تروریزم، افراطیت، مخدره موادو، قاچاق او تنظیم شوو جرمونو د مخنیوي لپاره دوه اړخیزه همکاري لوړ حد ته رسولې. د افغان حکومت اجرائیه مشر پرون په تاجکستان کې خبریالانو ته وویل
یک بحث
زموږ یو بحث د همکاریو د یو ګډ کمیسون پر جوړولو و چې دا کمیسون به زموږ ترمنځ اقتصادي، تعلیمي، تخنیکي، تجارت او نورو چارو په اړه زموږ د موافقو د عملي کېدو څارنه وکړي او زمینه به ورته برابره کړي. عبدالله عبدالله د کاسا زر پروژې د کار د پایل په مراسمو کې هم ګډون وکړ. دا پروژه د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي. په نورستان کې د یو ستر ګودام د جوړېدو کار پیل شوی. په دې ګودام کې بلک تر لږه 2000 ټنه خوراکي مواد ذخیره کیږي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم پرون ازادۍ رادیو ته وویل د دې ګودام جوړولو کار په یو کال کې بشپړیږي او څه باندې 40 میلیونه ډالر ورته ځانګړي شوي دي. حافظ عبدالقیوم وویل
د دې باندې د نورستان د خلکو ډېر ستونزې حل شي، ځکه دلته به یو معیاري ګودام وجود ولري چې د موادو د فاسد کېدو مخنیوی په هغه نیول کېږي او د سختو حالاتو دپاره چې هر وخت کې وي دغه ګودام به دلته ډېر مهمید واقع کېږي.
په نورستان کې د خوراکي موادو دا ځانګړی ګودام د افغانستان کرهنې وزارت جوړوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف او د اروپایي ټولنې د عمومي مشر مرستیال هیلګا شمید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خپلو کې خبرې کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون د دې هیواد یو خبري اژانس ایټرټراس ته وویل دواړو ډیپلوماټانو د نړیوال اجنډا په رڼا کې د افغانستان او اسیا پاسیفیک سیمه کې د روان وضعیت پر ځینو اړخونو خبرې کړې دي. د دې خبرو اترو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په پاکستان کې د القاعده شبکې 15 غړي د اسماعیلیه ټولنې پر یو موټر د حمله او د پیژندل شوي بشري فعال سبین محمود د قتل په جرم په اعدام محکوم شوي وو. د دې هیواد پوز پرون ویل جنرال راحل شریف دا حکم تایید کړي. دا پوز په وینا د کسانو تیر کال په مې میاشت کې د پاکستان په کراچۍ کې د اسماعیلیه ټولنې پر یو موټر په حمله کې لاس درلود چې 15 څلوېښت تنه پکې وژل شوي وو. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش اخیستی وو. پوز ویلی چې د کسانو د 2015 میلادي کال په اپریل میاشت کې د بشري حقوقو د وتلي فعال سبین محمود په قتل او نور ورته حملو کې هم لاس درلود. په ایران کې یو پیژندل شوی ملا احمد منتظری د دې هیواد پر سر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای غږ کړی چې په پارلمان کې د اصلاح غوښتونکو د یوې وکیلې مینو خالقي د لانجې د حل لپاره مداخله وکړي. رپورټونه وایي پر انټرنیټ د داسې عکسونو له خپرېدو سره چې دا وکیله له پوړونې پرته پکې لیدل کېده هغې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په پارلمان کې پر خپلې څوکۍ کښېني. احمد منتظری په هغه پرانیستي لیک کې چې د دې هیواد مذهبي مشر ته یې استولی د مینو خالقي په اړه د شورای نگهبان داسې پریکړه غیر قانوني بللې. منتظری ویلي د نگهبان شورا پریکړه د ایران ټول ولس او د اصفهان خلکو ته چې مینو خالقي وکیله ده سپکاوی دی. د ایران پارلمان له 2009 څوکیو یوازې 13 ښځو نیولې دي. مینو خالقي د فبروري په میاشت کې د اصفهان په هغه سیمه کې رایې وګټلې چې منتظری پکې میشت دی. او د برتانی استر محکمه د هغو ملکی راقیانو قانوني دا وارد کړ چې برتانوي عسکرو ناوړه چلند ورسره کړی او د خساري غوښتنه یې کړې وه. د عراق د قوانینو پر اساس داسې قانوني مسلې محدود وخت لري او باید په دریو کلونو کې محکمې ته وړاندې شي. د برتانی استر محکمې پرون پریکړه وکړه چې د عراق په قوانینو کې دا مطرح شوی مهلت دی په برتانیا محاکم هم عملي کړي. د برتانیا دفاع وزیر وویل چې د محکمې دا حکم د عدالت په لوري یو لوی ګام او د مالي ورکوونکو میلیونونه ډالر به وسپموي. شپږ سوه ملکي عراقیانو دعوا کړې وه چې د 2003 او 2009 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې برطانوي عسکرو په غیر قانوني ډول ځورولي او ناوړه چلند یې ورسره کړی.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګرېډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې اسمان شین اټکل سوی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 22.9، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 1.3، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 3.3، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 4.9، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 2.1، او په بدخشان کې آسمان زیدی وریځ دی د تودوخې لوړه درجه 24.1 اټکل شوی ده.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم کتلی شئ. وړاندې په دې خبری مجله کې دا رپورټونه موضوعات لرو. وابوري چې په لندن کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د نړیوال کانفرنس ګډونکو سیاستوالو او ډیپلوماټانو موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو د خاوندانو اسناد خپاره کړي او د پیسو د غیر قانوني کاروبار او رشوت مخه ونیسي. افغانستان هم یو په دغو چارواکو کې و. په دې اړه به رپورټ واورو. دا به هم واورئ چې په دغه کانفرنس کې چې افغان ولسمشر په خپل هیواد کې د اداري فساد د محوه کولو کومې ژمنې کړې دي څومره عملي کېدلی شي. په دې موضوع د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي له استاد ډاکټر سید محمد ټینګار سره مرکه لرو. د نړیوال بانک مرستیالي رئیس ویلي چې کاسا زر پروژه به په سیمه کې د افغانستان حیثیت لوړ کړي. دا موضوع هم څېړو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسسې لغه غوښتنې مو هم خبرو چې له ولسي جرګې غوښتې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دی د ولسمشر تقنیني فرمان زر ترسره تصویب کړي. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به واورئ چې د ایران حکومت وایي سږ کال به هیڅ ایرانی د حج مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ نه شي. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم له یاده مباسئ. ازادي راډیو دا په لندن کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د نړیوال کانفرنس ګډونکو سیاستوالو او ډیپلوماټانو موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو د څښتنانو اسناد خپروي د پیسو د غیر قانوني کاروبار او رشوت مخه نیسي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون وویل چې اداري فساد نړیوال ستونزه ده. د افغانستان د ولسمشر په ګډون د دې نړیوال کانفرنس ګډونکو ژمنه وکړه چې اداري فساد به هر ځای کې افشا کړي او عاملانو ته به سزا ورکړي. د افغانستان ولسمشر هم په خپل هیواد کې د اداري فساد د محوه کولو ژمنه کړې. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په رپورټ کې واورو.
افغانستان او پنځو نورو هیوادونو چې نایجیریا او برتانیا هم پکې دي موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو د حقیقي مالکانو اسناد او مدارک خپاره کړي. دا اقدام د اداري فساد پر ضد د مبارزې یو اساسي هدف ګڼل شوی دی. شپږو هیوادونو ویلي چې په دې اړه به غور کوي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون په کانفرنس کې د دې موافقې د اهمیت په اړه وویل.
If you don't know who owns what, you can't stop people stealing from poor countries.
کوم ځ نه پوهیږي چې کوم شرکت ته چا دی د هغو کسانو مخنیوي نشي کېدای چې له غریبو هیوادونو غلا کوي او د غلا پانګه په بډایو هیوادونو کې پټوي. له دې امله دا ډیر مهم ګام دی چې پنځو هیوادونو پریکړه کړې چې د سترو شرکتونو د مالکانو د ثبت اسناد په خپروي او شپږو هیوادونو تر یو حده د ورته اقدام موافقه کړې ده. دا به د معنا ده چې د نړۍ هر وګړی به دا کولای شي چې وګوري چې په دغه هیوادونو کې څوک د کوم شرکت مالک دی. آیسلند، متحده عربی امارات او اروپایي اتحادیه چې ستر تجارتي مرکزونه پکې دي موافقه کړې چې د شرکتونو د مالکانو اسناد او مدارک سره تبادله کړي. د برتانیا صدر اعظم چې د مالی درغلیو پر ضد مبارزې ته په خپل حکومتي کار کې لومړیتوب ورکړی، اداري فساد ته د هغو ټولو نړیوالو ستونزو په زړه کې چې باید مبارزه ورسره وشي د سرطان دانې خطاب وکړ. که د افراطیت او فقر پر ضد مبارزه غواړو یا د نړۍ د غریبو او بډایو هیوادونو ترمنځ د واټن لرې کول غواړو، باید د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړو. دا زموږ ماموریت دی، دا هغه حیاتي کار دی چې له همدې شیبې باید پیل شي. سره له دې چې امریکا په هغو هیوادونو کې نه ده چې د سترو شرکتونو د مالکانو د اسنادو د خپرولو وعده یې کړې ده، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کنفرانس ته وویل چې اداري فساد د افراطیت په څیر ستر خطر دی او ولسي حکومتونه ویجاړولی شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په لندن کې د اداري فساد ضد نړیوال کنفرانس مختلفې پایلې درلودې، ځکه یو شمېر ګډون کوونکو د فساد پر ضد مبارزې لپاره پر هغو سختو اقداماتو سلا نه ده کړې چې ډیوډ کامیرون یې وړاندیز کړی دی. په دې کنفرانس کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو ولسمشرانو، وزیرانو او لوړ رتبه ډیپلوماتانو ګډون کړی و.
تر هغې وروسته چې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه دوه هیوادونه وبلل چې اداري فساد پکې په حیرانوونکي ډول زیات دی، افغان ولسمشر اشرف غني په خپل هیواد کې د دې ستونزې پر عواملو رڼا واچوله. ښاغلي غني چې په لندن کې د اداري فساد په اړه په نړیوال کانفرنس کې خبرې کولې څرګنده کړه چې په لویدیځ کې د مخدره موادو زیاتې تقاضا په افغانستان کې د اداري فساد او د مخدره موادو د قاچاق عمده دلیل دی. ولسمشر غني په دې کانفرنس کې ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې به اداري فساد له منځه یوسي. شتي جلال زید کابل پانتون د اقتصاد پونزیل استاد ډاکټر سید محمد ټینګار سره په مرکه کې پوښتنه کړې چې د خاقلی غنی د شمنه څومره عملی د ډاکټر ټینګار وایي
دوی هغه وایي چې مثلا مخکې انتخاباتي کمپاین په لړ کې کړي وي چې موږ به خلکو ته مثلا کار پیدا کړو، یو میلیون ځایونه د کار به وي، او خو څه کې شرطه په دولت کې چې ووي زره د کار ځایونه دي، په هغه دوی توافق ته نه دي رسېدلي. هغه کسان چې په اداري فساد کې کړو هغه لا ته تر اوسه خپلو ځایونو کې پاتې دي. امنیتي وضع یعنی دومره ډېره ښه نه ده. نو زما په اند خو سړی چې وعده ورکوي د حل لارې باید اول پیشنهاد شي. پرابلم چې معلوم دي د هغه لپاره د حل لارې په کار دي، بیا نو وروسته د هدف ټاکل دي او بالاخره دا شي.
رئیس جمهور غنی ویلي وایي فساد باعث خشونت سیاسي میشود. فساد د سیاسي خشونت باعث ګرځي. په افغانستان کې اداري فساد څومره په سیاسي خشونت کې دخیل ګڼي؟
دا صحیح ده، دا پر ځای خبر ده چې فساد سیاسي خشونت باعث ګرځي، او فساد تر پخوا په افغانستان کې لږ شوی نه دی، بلکې برعکس ډېر شوی دی، او دا په هره ساحه کې ده. د فساد مخه چې څنګه باید نیول شوی وای، د هغه لپاره ژمنتیا په کار وه، تعهد په کار وه، چې دا تر اوسه اصلا نشته، وجود نه لري. هغه دغه کسان چې په پوستونو او یا په واک کې ګمارل کېږي، هغه هم د پخوانۍ هډې کې هم شته، او په نوو دغو کې هم دوی غښتلي شوي دي، او تر پخوا په اندازه باندې که فساد یو چند هغه څو چنده شوی دی. قومندان سالارانو یا کوم زورواکانو لا نور هم زور اخیستی دی، او هغه په خپل ځای کې پاتې دي. مواد مخدرو کاروبار او قاچاق د کاله ویل کېږي چې دا نشته میلیارډ سره رسیدلی، چې او دا یوازې په دې کې اواز افغانان شکل نه دي، په دې کې بنلي مافیا شکل ده، او ډېر مفاد هغه ته رسیدلی. که یو یا دوه میلیارډ افغان دي قانونو یا دغه ته هغه اله خپل ځان لپاره وچه ډوډۍ هم نشي برابرولای، ولی په دې کې اسان نه ده. یوازې داخلي بود نه خارجي بود هم لري، چې هغه کې بنلي مافیا شکل ده، او ډېر مفاد هغه ته رسیدلی. او هر څوک چې درته راځي په وخت رسیږي، څه چې په بنلي کولین د کومک په توګه راځي، هغه هم له ځان سره عبدالف چې څه پیدا کوي، هغه هم خارجي بانکونو ته انتقالوي.
استاد، تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې دا تور اقتصاد څومره د خلکو په ژوند باندې تاثیر کړی، او څومره په افغانستان کې پر اقتصادي ثبات تاثیر کړی؟
غیر رسمي اقتصاد د خو هم خلکو ته تاوان دی، هم حکومت ته یا دولت ته تاوان. کله چې غیر رسمي اقتصاد وده کوي، هلته دولت خپل عایدات نشي راکولی. اول کسان چې میلیونران و میلیاردران و دغه دی، هغوی اصلا د اوس سیدم ګړی مالیه نه ورکوي، د ځمکو مالیات نه راټولېږي، په ځمکو باندې د مخدره موادو کښت کاروبار کېږي. کله چې غیر رسمي کاروبار یا غیر رسمي اقتصاد وده کوي، همې غریبو خلکو تاوان دی، همې خصوصي کاروباریانو یا متشبثات تاوان دی، همې دولت تاوان.
که وغواړو چې یو نورمال حالت رامنځته کړو، حکومت ته څومره وخت ورکوي او کوم کارونه باید وکړي؟
حکومت تر ټولو لمړی د مخه دی پر ځای چې شعار ورکړي او یا وایي چې د فساد پر ضد باندې عمومي جهاد اعلان شي. دا خبرې یوازې په شعار باندې نه کېږي. د بلې خوا د حکومت لویه ستونزه نبود د سیستم دی په هره برخه کې. اداري سیستم هماغه چې د وړې چې پخوا شوی، یعنې د دغې ادارې د په دولسو دیرلسو کلونو کې متاسفانه په ټول افغانستان کې رسېدلی او حتی پایتخت کې هم نه وي رسېدلی. د سیستمونو نبود، یعنې د خپل مجموع کې د افغانستان لوی پرابلم په هره برخه کې د سیستم نه موجودیت دی، او د دې لپاره اصل یوازې په شعار کې پاتې کېږي او عملي ګامونه نه پورته کېږي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد خغلی ټینګار سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغان حکومت هجرایه مشر عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد د امنیت او د امنیتي همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. په نورستان کې د یو ستر ګودام د جوړېدو کار پیل شوی. په دې ګودام کې به لږ تر لږه 2000 ټنه خوراکي مواد ذخیره کیږي. په پاکستان کې د القاعده شبکې 15 غړي د اسماعیلیه ټولنې پر یو موټر د حملې او د پیژندل شوي بشري فعال سبین د قتل په جرم په اعدام محکوم شو. یو پیژندل شوي ایرانی ملا احمد منتظری د دې هیواد پر ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي غږ کړی چې په پارلمان کې د اصلاح غوښتونکو د یوې وکیلې مینو خالقي د لانجې د حل لپاره مداخله وکړي. او د برتانیې سترې محکمې د هغو ملکي عراقیانو قانوني دعوه رد کړه چې برتانوي عسکرو ناوړه چلند ورسره کړی او د خسارې غوښتنه یې کړې وه. دوستانو زموږه ازادي راډیو ناوړه یو سمدا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څوی احمد تکل ورته کتنه کړې ده.
نیوز ویک مجلې د ولسمشر اشرف غنی د هغې وینا په اړه یو مطلب خپور کړی چې ویلي دي په افغانستان کې د فساد په اړه د برتانیا د صدر اعظم ډیوید کامرون له وینا څخه نه دی په غوسه شوی. ولسمشر اشرف غنی چې د فساد په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره لندن ته تللی، پرون د بی بی سی له څلورم چینل سره په مرکه کې وویل کامرون د هغه میراث په اړه خبرې کړي چې ګڼ شمېر لوبغاړي او ګڼ عوامل پکې ښکیل دي او په نتیجه کې د نړۍ فاسد هیوادونه رامنځته شوي دي. نیوزویک د ولسمشر سرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې لیکي چې افغانستان اوس مهال د نړۍ د 118 هیوادونو په فهرست کې په 116 ځای کې او یوازې شمالي کوریا او سومالیا ترې مخکې دي. نیوزویک د ولسمشر غنی هغه وینا راخیستې ده چې وایي د افغانستان خلک فساد نه غواړي. غنی زیاتوي زه خلکو د دې ماموریت لپاره غوره کړی یم چې برعکس باید شفافیت، حساب کتاب او د قانون حاکمیت راولم. خبرونه د ولسمشر د وینا هغه برخه ته هم اشاره کړي چې ویلي دي په لویدیځ کې د مخدرو موادو اعتیاد هغه ستونزه ده چې په افغانستان کې د فساد له پراخېدو سره مرسته کوي او تروریزم او افراطیت پیاوړي کوي. برتانوي ورسپانې ګارډین هم د افغان ولسمشر د همدې څرګندونو په اړه یو راپور خپور کړی او د ښاغلي غنی د وینا هغه برخه یاده کړې چې ویلي دي د ستونزې د حل لومړی ګام دا دی چې د ستونزې پر موجودیت اعتراف وشي. ولسمشر زیاتوي چې د فساد د سرطاني جرړې په ایستلو کې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې له هڅو سره همکار دی. ګارډین زیاتوي د اشرف غنی په مشرۍ افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو په فهرست کې شامل شو، خو ښاغلي غنی د شفافیت د نړیوالې ادارې د راپور په اړه شک ښودلی. ورسپانه د بی بی سی له څلورم چینل سره د افغان ولسمشر د څرګندونو هغه برخه یادوي چې وایي د شفافیت د نړیوالې ادارې په راپور کې د فساد پر ضد د هغو اقداماتو یادونه نه ده شوې چې د ده حکومت ترسره کړي، خو نتیجې ته یې باید انتظار وایستل شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي په دې وروستیو کې ویلي و چې د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه فساد دی. ولسمشر غنی وویل په ارګ کې په همغه غونډه کې چې د اروپایي ټولنې استازي دا انتقادونه وکړل، د له فساد سره د مبارزې د مرکز د رامنځته کولو خبر ورکړ چې له دې سره به د ده په وینا د فساد پر ضد د مبارزې ځواک نور هم پیاوړی شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. د نړیوال بانک مرستیال رئیس ویلي چې د کاسا زر پروژه به په سیمه کې د افغانستان حیثیت لوړ کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني پرون په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې د کار د پیلېدو تر پرانستلو وروسته ویل چې افغانستان به له دې برېښنا استفاده ونه کړي او یوازې به هیوادونو ترمنځ ترانزیت ته لاره هواره کړي. په دې اړه نور معلومات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې اورو.
نړیوال بانک د کاسازر پروژې تر ټولو زیاته برخه پیسې ورکوي. په دغه پروژه کې څلور واړه هیوادونه قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان شامل دي. دغه پروژه به څلور واړو هیوادونو ته ګټه رسوي. د نړیوال بانک مرستیالی رئیس انټ ډیکسن ازادي راډیو ته په دوشنبه ښار کې د خبرو پر مهال وویل د افغانستان لپاره دا ډیره مهمه پروژه ده، ځکه دا افغانستان ته د ترانزیت هیواد حیثیت ورکوي چې جنوبي آسیا له منځنۍ آسیا سره تړي. د برېښنا د لیږد له خط سره نږدې ټولې ټولنې به له دې ګټه پورته کوي. د دوغ ټولونو د ملاتړ پروګرامونه به پلیسي چې پکښې د افغانستان وګړي هم شامل دي او په دغه هیواد کې د برېښنا د لیږد د خط تر ټولو اوږده برخه تیریږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغه پروژې په پرانیست غونډه کې د خپلې وینا پر مهال وویل دا زموږ د سیمې لپاره ډېره مهمه پروژه ده چې په منځنۍ آسیا کې تاجکستان او قرغیزستان، په جنوبي آسیا کې له افغانستان او پاکستان سره وصلوي. موږ خوشحاله یو چې د دې پروژې له پیل راهیسې کله وروسته موږ اوس د دې پروژې د پلي کولو مرحلې ته ننوتلو. په دې اړه چې دغه پروژه به د برېښنا تر څنګ افغانستان ته نوره څومره ګټوره وي، د نړیوال بانک مرستیال رئیس انټ ډیکسن وایي دغه پروژه به په سیمه کې پر افغانستان اعتماد زیاتوي. زما په فکر دا به د اعتماد وړ ترانزیتي هیواد په توګه د افغانستان د حیثیت په تغیرولو کې مرسته وکړي او باوري به کړي چې ټولو خلکو ته په مستقیمه توګه ګټه ورسوي. موږ هیله لرو چې د برېښنا د لیکې امنیت خوندي وساتل سي، ځکه چې د لیکې شاوخوا ټول خلک به له دې پروژې استفاده کوي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په تاجکستان کې د کاسازر پروژې د کار د پیلېدو تر پرانستلو وروسته وویل چې افغانستان به له دې برېښنا استفاده ونه کړي او یوازې به د هیوادونو ترمنځ ترانزیت ته لاره هواروي. ویل کېږي دغه پروژه به یو شمېر نور اقتصادي د چاپیریال په برخه کې او ټولنیزې ګټې ولري. د برېښنا کمی پوره کول، ځایي خلکو ته د کار زمینه برابرول، د سوداګرۍ وده او په سیمه کې د دې پروژې د برخوالو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زیاتوالی د دې پروژې له ګټو څخه ګڼل کېږي. په تاجکستان کې د پنجشنبې په ورځ د کاسازر پروژې په پرانستلو کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف برخه واخیسته.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږه غلازاده یې راډیو ناوړي. د افغانستان لاري د ترکمنستان د 500 کیلو ولټ لګدونکو برېښنايي پروژې سره باید قومي او سیاسي چلن وشي، بلکې په اړه یې و تخنیکی پریکړه وشي. د هیواد د څلورو زونونو قومي مشران چې په کابل کې راغونډ شوي وو، د دې مطلب په څرګندولو سره یې ویل که دولت د برېښنا د دې پروژې په اړه د ځینو کړیو تر اغېز لاندې راشي نو بدې نتیجې به ولري. یوسف خان صدران په دې موضوع له کابله رپورټ راکوي.
د افغانستان د جنوب لویدیز، جنوب ختیځ، مرکزی او ختیځ زونونو د لسګونو قومي شوراګانو مشران د ملي مسایلو په اړه په دولت کې دننه قومي چلندونو اندېښمن کړي دي. د دغو شوراګانو لسګونه غړي چې د پنځمې پورز په کابل کې راټول شوي وو، ټینګار کوي چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان د 500 کیلو ولټ لګدونکو برېښنا له پروژې سره غیر تخنیکي چلند حتی د هیواد ملي یووالي ته زیان رسولی شي. د قومي مشرانو په استازیتوب عبدالقدیر نیازی رسنیو ته وویل چې که د ملي ګټو او د سروې کوونکي کمپنۍ له غوښتنې سره بیا هم د سالنګ څخه د دې پروژې مسیر بدلیږي، دا به بل بحران وزېږوي.
د لوی کندهار، لوی ننګرهار، سول ختیځ زون، د مرکزی زون په سلګونو قومي شوراګانې د ورستیو ناندریو په اړه جدي اندېښنه لري. که چیرې دولت د زورواکو ناروا غوښتنې ته غاړه کېږدي، دا به په لوی لاس زور ازمایونو او ملي نفاق ته لاره هواره کړي.
د شوراګانې ټینګار کوي چې یاده پروژه باید د هغو ګټو په خاطر چې سالنګ لري له دې لارې تیره شي او دولت یې باید په اړه د چا ګواښونه جدي ونه نیسي. له دې وړاندې د ولسمشر او اجرایه رئیس مرستیالانو سرور دانش او محمد محقق ټینګار کړی چې دا پروژه باید له مرکزي ولایتونو تیره شي. وروسته له دې چې د برېښنا وزارت د دغه پروژې مسیر له بامیان څخه د سالنګ په لوري د بدلېدو اعلان وکړ، د افغانستان د مرکزي سیمو اوسیدونکو یې پر وړاندې اعتراض څرګند کړ. له دې وړاندې په کابل، بامیانو، دایکنډي، پکتیا، خوست، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې هم غونډې او مظاهرې شوي چې ځینې یې د بامیانو او ځینې نور بیا د سالنګ له لارې د دغو مزو د غځېدو غوښتنه کوي. که څه هم جمهور رئیس غني اعلان وکړ چې د دې موضوع د حل په خاطر یې یوه کمیټه ټاکلې، خو خلک ویره لري چې دا پروژه بې برخلیکه پاتې نشي. د نیک محمد په نوم قومي مشر وایي چې دا موضوع باید د زور نه بلکې د تفاهم له لارې حل شي.
زونونه او مشران او ساحې پر دې باندې فیصله وکړي چې د دایکنډي، د بامیان، د دې مشرانو سره کما عقیق صاحب دی، که خلیلی صاحب دی، که دانش صاحب دی، که مدبر صاحب دی، که د دې مدني ټولنې ځوانان دي، چې موږ یو تفاهم ورسره ولرو، په هغه اهمیت باندې سره پوه سو چې په کومه لاره کې ګټه ده. موږ پوهیږو چې د سالنګ لاره لنډه ده، دوه کاله، د بامیان لار اوږده ده.
د مرکزي آسیا څخه د افغانستان 12 ولایتونو ته د برېښنا 1500 کیلو ولټه دغه پروژې ته وروسته له دې د سالنګ لار غوره شوي چې د جرمني فیشنر په نوم کمپنۍ د بامیان په پرتله دغه لار ګټوره ګڼلې ده. تخنیکي څېړونکی شعیب خان وایي چې واټن، وخت، لګښتونه، امنیت او ځینې نور هغه دلایل دي چې جرمني کمپنۍ د سالنګ لارې ته لومړیتوب ورکوي. هغه وایي چې که د ملي پروژې په اړه جغرافیایي، قومي او سیاسي فکر دوام وکړي، پایلې به یې د ټول افغانستان په زیان وي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران حکومت وایي سکل به هیڅ ایرانی له دې هېواده د حج مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ نه شي. ایران پر سعودي چارواکو تور لګولی چې په دې اړه یې همکاري نه ده کړې. ریاض او تهران د دې کال په پیل کې تر یو شمېر لانجمنو پیښو وروسته خپل ډیپلوماټیک روابط پرې کړل، خو سعودي عربستان وایي چې د حج ته د ایرانیانو د ورتګ مخنیوی نه دی کړی. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات راوړي.
د ایران یو پلاوی څلور ورځې په سعودي عربستان کې له چارواکو سره خبرې وکړې. دوی غوښتل چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هشت د ایراني وګړو د تګ په اړه له سعودي چارواکو سره یوې موافقې ته ورسیږي. تیر کال په جنوري کې د ایران او سعودي عربستان د سیاسي اړیکو تر شلېدو وروسته دا د دواړو هیوادونو د استازو د خبرو لومړی وار و. کم شمېر ایرانیان تیر کال د حج په مراسمو کې په بیروبار کې مړه شو. په سعودي عربستان کې د یو پیژندل شوي شیعه ملا تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور اچولی و. تر دې پیښو وروسته ایران او سعودي عربستان سیاسي روابط پرې کړل. په تهران کې د سعودي سفارت لا هم تړلی دی او د ایران الوتکې د سعودي عربستان په هوایي حریم کې د پرواز اجازه نه لري. د ایران د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر علي جنتی د دې هیواد رسمي خبري اژانس ارنا ته وویل چې د ستونزې د حل هڅې وکړې، خو د سعودي چارواکو د نه همکارۍ له امله هشته د تک شرایط نه دي برابر. جنتی زیاته کړه چې سعودي چارواکو له ورغلي ایراني پلاوي سره سوړ او نامناسب چلند کړی او له ایران هشته د ورتګ لپاره د ویزې او ترانسپورتي خدماتو په اړه غوښتنې نه دي منل شوي. ایران له ریاض غوښتنه کړې چې ایرانیانو ته د حج لپاره په تهران کې د سویس سفارت له لوري چې د سعودي د ګټو ساتنه کوي ویزې ورکړي، خو د سعودي د حج وزارت وایي چې ایرانیانو ته خبر ورکړی چې د نورو هیوادونو د وګړو په څیر د انټرنیټ له لارې ویزې واخلي. د سعودي عربستان د حج او اوقاف وزارت په یو بیان کې چې په الیاد ورسپانه کې خپور شوی څرګنده کړي چې ایرانیانو د حج په ورځو کې د خپلو ځانګړو مناسکو د ترسره کولو غوښتنه کړې وه چې مظاهرې او د اسرائیل او امریکا پر ضد شعارونه ورکول هم پکې شامل وو، خو سعودي عربستان غواړي چې د حج له مراسمو سیاسي شعارونه لدې وساتي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوستانو په ازادي رادیو ډاٹ کام سربیره تاسو موږ د فیسبوک باندې تم ورتلای شئ. زموږ پته ده facebook.com/azadiradio. مخکې له دې نه چې ډاکټر مصطفی صدیقی بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
خپل نوم راته وایست؟
ما نوم دلالی ده.
په څه کاروبار مصروفه یې؟
د کور مېرمنې ما.
علاوه دې نه څه مثلا د کور مختلف کارونه کوي، نور څه مصروفیات لري؟
د کور مېرمنې ما، باف کوم، خامکدوزی کوم، خیاطي کوم، نور د کور کارونه دي زیات، بچهان می دی.
دا باف تو خامکدوزی مثلا خیاطي تاویل زده می دی، دا د چیرې زده کړې دي؟ چیرې کور ستلی که هم څه کور کې زده کړې دي؟ استاد دی او چا نه زده کړې؟
کړې رمینه مې ودل شیانو سره ما یې زده کړم. استاد مې نو نور خو زه بس کار ورته کتلې مې زده مې
مثلا بار سې کوي که نه چې شی ډېر ګنډې، مثلا لباس ګنډې، کیسې لیفونه، دا شیان ګنډې، چې شی ډېر جوړوي؟
باپ سکوم لورګان ته مې کمیسونه ګنډم، کیسې داسې یو شیبل شی جوړوم، بوټان
مثلا استاذي وکړي، نور نجونې راسي هغو ته درس ورکړي، نور نجونو ته هم زده کړي، تصدیق لا وخت دی
او اوس وخت کی پلان نرم از وای مسی دا نور انجلو تم غوار کما درس چیر استاد
خاړی خبستانه ډیره زیات من
تانه مولم
سلام و صبح جمعه شما بخیر. 7:30 به وقت کابل است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این مجموعه خبری، صدر اعظم بریتانیا فساد اداری را سرطان جهانی خوانده و بر مبارزه با آن تاکید کرده است، بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. ایران عربستان سعودی را به کارشکنی در امور حج متهم کرده. از عکس العمل عربستان هم به شما میگویم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها. رهبران افغانستان و تاجیکستان در مورد امنیت سرحدات گفتگو کردند. پاکستان 5 تن متهم به داشتن عضویت القاعده را به اعدام محکوم کرده است و محکمه عالی بریتانیا ادعای غیر نظامیان عراقی در مورد بدرفتاری سربازان بریتانیایی را رد کرده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان در ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان درباره امنیت سرحدات دو کشور و همکاری امنیتی گفتگو کرده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید که کابل و دوشنبه برای جلوگیری از هراس افغانی، افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمانی یافته از عالی ترین سطح همکاری جهت بهبود امنیت منطقه‌ای برخوردارند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیروز در دوشنبه به خبرنگاران چنین گفت:
یک بحث مهم بود که کمیسیون همکاری مشترک همکاری ها جلسه خود آغاز کنند که انشاءالله این جلسه به زودی دایر شود و در مورد عملی شدن موافقتنامه هایی که داریم همکاری ها در عرصه های مختلف هست، از ایجاد ظرفیت، از مسائل تحصیلی، مسائل تجارت، مسائل اقتصادی، همکاری های تخنیکی و تمام از عرصه ها کمیسیون جبهه های عملی کارها را روش مختدمه ایک شدن بیتر روش کار بکنند.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مراسم آغاز کار پروژه کاسا 1000 نیز اشتراک کرد. این پروژه برق تاجیکستان و قرقیزستان را به افغانستان و پاکستان میرساند. کار احداث یک گودام بزرگ در نورستان آغاز شده است. این گودام گنجایش ذخیره کردن 2000 تن غله را خواهد داشت. حافظ عبدالقیوم والی نورستان دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که ساختن این گودام به مصرف بیش از 20 میلیون دلار در یک سال تکمیل خواهد شد. او افزود: با احداث این گودام مشکلات بسیاری مردم نورستان حل خواهد شد، چون اینجا یک گودام معیاری وجود خواهد داشت که از فاسد شدن مواد جلوگیری خواهد شد. این گودام از سوی وزارت زراعت افغانستان ساخته می شود. اردوی پاکستان 5 عضو شبکه القاعده را به جرم حمله مرگبار سال گذشته بر یک موتر انجمن اسماعیلیان و قتل یک فعال سرشناس حقوق بشر در این کشور به اعدام محکوم کرده است. اردوی پاکستان دیروز گفت که لوی دریستیز جنرال راحیل شریف این حکم را تایید کرده است. نظامیان پاکستان افزودند که این 5 نفر در حمله ماه می گذشته بر یک موتر در شهر کراچی دست داشتند که در نتیجه 45 نفر از اعضای اقلیت اسماعیلیان کشته شدند. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی به عهده گرفته بود. احمد منتظری یک روحانی سرشناس ایران از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی این کشور خواسته است تا در موضوع یک وکیل اصلاح طلب پارلمان مداخله کند. گزارش ها می رسانند که پس از انتشار عکس های بدون چادر این وکیل زن در اینترنت، او از داخل شدن به تالار پارلمان منع شده است. احمد منتظری در نامه سرگشاده خود به آیت الله علی خامنه ای گفته است که فیصله شورای نگهبان درباره مینو خالقی غیر قانونی است. آقای منتظری گفته است که این فیصله به تمام ایرانیان و خصوصا مردم اصفهان که خانم خالقی از آنها نمایندگی میکند توهین روا داشته است. از جمله 290 عضو پارلمان ایران تنها 18 تن آنها زن هستند. نمایندگان 40 کشور شرکت کننده در نشست مبارزه با فساد در لندن میگویند با سر برنامه های ضد فساد و پولشویی توافق کردند. و اساس گزارشات دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا به عنوان میزبان این نشست روز پنجشنبه ثبت عمومی شرکت ها را یکی از گام های مقابله با فساد جانی اعلام کرد و افزود: اگر خواهان رسیدگی به ناداری، در هم شکستن افرادگرایی و کاهش فاصله میان کشورهای ثروتمند و نادار جهان هستیم، باید با فساد مبارزه کنیم. با این حال، منتقدان میگویند برخی از جزایر معروف به پناهگاه مالیاتی در قلمرو بریتانیا هستند و لندن باید میزان نظارت خود را بر این مناطق افزایش دهد. کشورهای شرکت کننده در پایان نشست لندن بیانیه 34 ماده منتشر کردند که جزئیات تعهدهای آنان برای مبارزه با فساد و پولشویی را شامل می شود. و محکمه عالی بریتانیا ادعای صدها غیر نظامی عراقی در مورد بدرفتاری سربازان بریتانیایی را رد کرده است. طبق قانون عراق چنین ادعا باید در 3 سال در محکمه درج شود. محکمه عالی بریتانیا دیروز فیصله کرد که محاکم بریتانیا همین حد زمانی را در نظر گرفتند. مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا گفت که این فیصله یک گام بزرگ در مسیر درست است و از ضایع شدن میلیون ها دلار مالیات دهندگان جلوگیری میکند. 600 غیر نظامی عراقی ادعا کردند که در میان سالهای 2003 تا 2009 از سوی سربازان بریتانیایی اذیت و به طور غیر قانونی زندانی شده بودند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 22 پایین ترین و آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 31 پایین ترین 18 آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 33 پایین ترین 18 آسمان آفتابی. اندهار بلندترین درجه حرارت 36 پایین ترین 19 آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 33 پایین ترین 21 آسمان آفتابی. و بدخشان بلندترین درجه حرارت 24 پایین ترین 11 آسمان قسمن ابری.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. فساد اداری سرطان جهانی، این را صدر اعظم بریتانیا گفته و بر مبارزه با آن تاکید کرده.
We have to tackle corruption. This is our mission. This is the vital work.
همچنان در همین مجله خبری مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل منطقه میشنوید که ایران عربستان سعودی را به کارشکنی و اخلالگری در امور حج برای زائران ایرانی متهم کرده و شما از واکنش عربستان سعودی هم خواهیم گفت. در پهلوی این از شکایت شماره از رانندگان کندوز به شما میگوییم.
یعنی پیسه که در ترانسپورت میگیره جای حقش 20 روپا میشه، از ما 100 روپا میگیره. استفاده میکنه اون چوب دستشون از سر دروازه میدان کلیگ دلیورا شاهد است. برین ببینین.
و زندگی از دید یک دوتار نواز چه رنگی دارد؟
وقتی که در محفل دوستای خود میرم حتما یا تنبوری خود میبرم یا دوتار خود میبرم.
این در رنگ‌های زندگی با رادیو آزادی که باشید. زودتر از دیگران از تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان آگاه می‌شوید. خب همونطور که پیشتر در خبرها هم گفتیم بشنویم که اشتراک کنندگان نشست جهانی مبارزه با فساد اداری در لندن متعهد گشودن اسناد و مدارک شرکت ها از میان بردن پولشویی و جلوگیری از رشوت ستانی شدند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا فساد اداری را یک سرطان جهانی عنوان کرد. اشتراک کنندگان این نشست به شمول رئیس جمهور افغانستان وعده کردند که فساد اداری را افشا خواهند ساخت و عاملانش را مجازات خواهند کرد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
افغانستان و 5 کشور دیگر به شمول بریتانیا و نایجیریا در این اجلاس جهانی سران موافقه کردند که اسناد و مدارک کسانی را که در سرزمین آنها مالکان واقعی شرکت ها می باشند نشر خواهند کرد. این اقدام یک هدف اساسی در راستای مبارزه با فساد اداری خوانده شده است. 6 کشور دیگر گفتند که در این باره غور می کنند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا درباره اهمیت این گردهمایی چنین گفت: If you don't know who owns what, you can't stop people stealing. اگر شما ندانید که چه کسی مالک چه چیزی است، شما نمیتوانید که مردم را از سرقت از کشورهای نادار و پنهان کردن مسروقات در کشورهای ثروتمند منع کنید. لذا این بسیار مهم است که 5 کشور تصمیم گرفتند که مدارک عام مالکان شرکت‌ها را تهیه می‌کنند و 6 کشور دیگر موافقه مشابه نمودند. این بدان معناست که هر کسی در جان خواهد توانست که ببیند که مالکان و کنترل کنندگان واقعی شرکت‌ها در این کشورها کی ها اند. اتحادیه اروپا، آیسلند، امارات متحده عربی و اکثریت مناطق خارجی ما و سرزمین‌های مربوط تاج بریتانیا که مراکز مالی بزرگ دارند موافقه کردند که معلومات درباره مالکان شرکت‌ها را به طور خودکار تبادله می‌کنند. دیوید کامرون که مبارزه در برابر اختلاس را ضمن اولویت‌های حکومت خود قرار داده گفت که فساد اداری در قلب مشکلات بسیاری که ما باید در جهان خود آن را حل کنیم چون سرطان قرار دارد. او گفت: اگر ما می‌خواهیم که مشکل فقر و ناداری را حل کنیم، اگر ما می‌خواهیم که افرادگری را شکست بدهیم، اگر ما می‌خواهیم که فاصله میان ثروتمندترین و نادارترین کشورهای جهان را کوتاه بسازیم، ما باید در برابر فساد مبارزه کنیم. هرچند آمریکا میان کشورهایی نیست که وعده تهیه کردن مدارک عمومی مالکان شرکت‌ها را نمودند، ولی جان کری وزیر خارجه این کشور با گردهمایی گفت که فساد اداری یک خطر بزرگ چون افرادگری است و حکومت‌های مردمی را می‌تواند سرنگون سازد. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می‌افزاید که اجلاس جهانی مبارزه با فساد اداری در لندن نتایج متفاوتی داشت، چون برخی کشورها اقدامات شدیدی را که صدر اعظم بریتانیا خواهان آن بود نپذیرفتند. رهبران، وزیران و دیپلماتان برجسته حدود 40 کشور در این اجلاس اشتراک کردند.
رئیس جمهور غنی هم که یکی از اشتراک کنندگان این نشست بود گفت فساد و تجارت مواد مخدر در افغانستان با هم مرتبطند. این را هم بیان داشت که اداره مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل متحد اسناد در دست دارد که بسیاری از پولهای مواد مخدر افغانستان در اروپا جابجا میشوند. سلطان محمد سرور در این مورد با سید مسعود استاد فاکولته اقتصاد و علوم سیاسی پوانتون کابل گفتگو کرده و نظر او را در باره این گفته های رئیس جمهور پرسیده است.
بیانیه اندازه بیانیه جالبه بود. مانا داره که یک بیانیه پرخاشگرانه در مقابل ادارهایی بود که بوده درکت غرب پیش میکرد. این درکت ناشی از این میشد که فقط یک روز پیش درست پیش آقای کامرون صدر اعظم انگلستان به ملاقاتی که امرای الیزابت ملکه انگلستان انجام داد، افغانستان یک اندازه یکی از فساد پیشه ترین کشورهای دنیا نام گرفت و در پالوش هم با وجود که نام نگرفت از رئیس جمهور گفتن رؤسای دنیا شرکت میکنه که مفسد ترین هستند. از این روز من فکر میکنم که با این حرکت که کامرون انجام داد در حقیقت نوع اساسیت ایجاد کرد در جناب رئیس جمهور. برای رئیس جمهور هم امروز ارقام بسیار جالبه که در قسمت مواد مخدر مطرح میکنه. در حقیقت این ارقام بسیار جالب و قابل توجه است، ولی عمده ای است که عمدتاً روی فسادی که در ساختار دولتی وجود داره بحث خود انجام نداد، بلکه سر مواد مخدر انجام داد. و مواد مخدر یک بحث دیگه علایدی است که شما متوجه باشین که وقتی که خارجی آمد در افغانستان و دموکراسی در افغانستان آمد روی 3 نقطه آمدن: با گفتن ما گود گورننس میسازیم، مبارزه با مواد مخدر انجام میدیم، وزیر توریسم کار میکنیم. یعنی فساد اداری در درون دولت و حاکمیت نیافته است و گود گورننس معنا داره که ما در حقیقت فساد از درون حاکمیت دور میکنیم. فعلا شما متوجه هستین که در افغانستان ساختار سیاسی انارشیستی دوام داره و ما عمدتاً یک انارشیسم ساختاری در دولت متاسفانه که میبینیم و این باعث شده که بستر دولت او قدرت های باشه که این قدرت ها در حقیقت هر کاری که انجام میدن از جانب دولت مؤاخذه قرار نمیگیرن و پشتیبانی میشن.
تشکر استاد محترم. شما اشاره کردین به ارقام، رئیس جمهور اونجا رفته گفته که البته اشاره کردن به یکی از گزارش های سازمان ملل متحد، گفته از مپولی که در طول یک دهه مواد مخدر افغانستان او را تولید کرده 500 میلیارد دلار بوده که از این جمله حدود 480 میلیاردش به اروپا رفته. این ارقام درست نیست بسیار زیاد؟ شما چه فکر میکنین که واقعا اینقدر پول
این ارقام در قدر ارقام دادشوری اول در ارقام دادشوری از بانک آمریکا بود در اول گفتن که سالانه 60 میلیارد دلار به وجود میاد. و در پالوش هم یک وقت جناب رئیس جمهور افغانستان جناب آقای کرزی گفت که عاید سالانه افغانستان از لحاظ مواد مخدر جمع میکنه 110 میلیارد دلار است که اگر حساب کنین از 500 میلیارد دلار هم میگذره بیرون بالا میره. من فکر میکنم که ارقام درشت چیز جز یک واقعیت نیست.
صحبت های سید مسعود کارشناس مسائل اقتصادی را شنیدید. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. 7:46 دقیقه به وقت کابل است و فشرده تازه ترین خبرها را میشنویم. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان درباره امنیت سرحدات دو کشور همکاری امنیتی گفتگو کرده است. اردوی پاکستان 5 عضو شبکه القاعده را به جرم حمله مرگبار سال گذشته بر یک موتر انجمن اسماعیلیان و قتل یک فعال سرشناس حقوق بشر در این کشور به اعدام محکوم کرده است. احمد منتظری یک روحانی سرشناس ایران از آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی این کشور خواسته تا در موضوع یک وکیل اصلاح طلب پارلمان مداخله کند. گزارش ها می رسانند که پس از انتشار عکس های بدون چادر این وکیل زن در اینترنت او از داخل شدن به تالار پارلمان منع شده است. نمایندگان 40 کشور شرکت کننده در نشست مبارزه با فساد در لندن میگویند بر سر برنامه‌های ضد فساد و پولشویی توافق کردند. و محکمه عالی بریتانیا ادعای صدها غیر نظامی عراقی در مورد بدرفتاری عساکر بریتانیایی را رد کرده است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم پیدا کرده می توانید، azadiradio.com. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ایران عربستان سعودی را به کارشکنی و اخلالگری در امور حج برای زائران ایرانی متهم کرده و شما از واکنش عربستان سعودی هم خواهیم گفت. و در پهلوی این بحث جالب داریم در رنگ‌های زندگی با رادیو آزادی باشید. حال فرشته نگاه مرور دارد بر شمار از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان.
مجله نیوزویک میگوید اظهارات اخیر دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در مورد فساد در افغانستان رئیس جمهور افغانستان را خشمگین نکرده است. رئیس جمهور اشرف غنی که برای اشتراک در اجلاس مبارزه علیه فساد به لندن رفته، روز گذشته در یک مصاحبه با چینل 4 بی بی سی گفت کامرون در مورد میراث‌های صحبت کرده که در آن تعداد زیاد بازیکنان و دیگر عوامل شامل بوده و در اثر آن کشورهای فاسد جهان ایجاد می‌شوند. نیوزویک به اشاره با اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی می نویسد افغانستان در حال حاضر در فهرست 168 کشور فاسد در رده 166 قرار دارد و تنها نام کشورهای سومالیا و کوریای شمالی بعد از افغانستان ذکر شده است. نیوزویک همچنان آن سخنان رئیس جمهور اشرف غنی را نشر کرده که گفته مردم فساد نمی خواهند و به گفته وی مردم مرا از امین را انتخاب کردند که باید شفافیت، حسابدهی و حاکمیت قانون را رایج بسازم. رئیس جمهور افغانستان همچنان افزوده که مشکل اعتیاد به مواد مخدر در غرب زمینه فساد را در افغانستان گسترده تر ساخته و با افراطیت و تروریسم همکاری می کند. از سوی دیگر روزنامه بریتانیایی گاردین نیز به این اظهارات رئیس جمهور افغانستان پرداخته است. گاردین آن بخشی از صحبت های رئیس جمهور اشرف غنی با چینل چهارم بی بی سی را یادآور شده که گفته است گام نخست برای حل مشکل این است که موجودیت مشکل پذیرفته شود. و گفته اشرف غنی حکومت افغانستان برای از بین بردن ریشه های این سرطان با تلاش های جامعه جهانی همکار است. روزنامه می نویسد بانک افغانستان در زمان حکومت اشرف غنی در فهرست کشورهای فاسد جهان باز هم شامل شد، اما آقای غنی در مورد گزارش اداره بین المللی شفافیت شک دارد. او گفته در گزارش اداره بین المللی شفافیت از اقدامات یادآوری نشده که حکومت افغانستان به خاطر مبارزه با فساد آن را روی دست گرفته است و باید منتظر نتیجه آن بود. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان اخیراً گفته بود که بزرگترین مشکل افغانستان موجودیت فساد در این کشور است. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید در همان اجلاسی که نماینده اتحادیه اروپا در ارگ ریاست جمهوری موجودیت فساد در افغانستان را مورد انتقاد قرار داد و از ایجاد مراکز مبارزه با فساد اداری خبر داد تا مبارزه علیه این پدیده شدیدتر شود.
شما هم می توانید نظریات و چشم دیدهایتان را در مورد فساد اداری با رادیو آزادی در میان بگذارید. با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بی سیم لطفاً با ما پیام های کوتاه بفرستید یا به این شماره ها زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. 07-84-620 و 00-4-2-0-2-2-1-1-2-41-38. شماره از رانندگان وسایط در شهرهای قندوز کابل از آنچه اخاذی غیر قانونی در این شهرها میخوانند شکایت دارند، اما مسئولان اداره ترانسپورت این ادعای راننده ها را رد کرده که گفتند کارهایشان شفاف است. بیشتر در این مورد در این گزارش میشنویم که اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از قندوز فرستاده.
تعداد زیادی از رانندگان شاهراه قندوز کابل از آخازی های غیر قانونی ریاست ترانسپورت ولایت قندوز شکایت دارند و میگن که اداره ترانسپورت از آنان پول غیر قانونی میگیرد. شماری از این رانندگان میگن که اداره ترانسپورت بدون در نظر داشت اصول ترانسپورتی از وسایط شخصی نیز آخازی غیر قانونی میگیرند. با نمایندگی از دیگران دو تن از رانندگان شاهراه قندوز کابل در این مورد به رادیو آزادی چنین گفتند:
موتور شخصی اگنی اقل پارچه ندارم، اون موتور تکسی لاین باشه که پارچه بگیرم، 800 رفع میگیره. به چی گفته میدن این موتور شخصی 100 رفع میگیره؟ پارچه میده اون با موتور تکسی است، نه با موتور شخصی.
یعنی پایسه که در ترانسپورت میگیره جو یکش 20 رفع میشه، از ما 100 رفع میگیره. استاده میکنم اونه چوب دادست شون از سر دروازه میدون کلگی دلیوارا شاهد است، برین ببینین.
امردین ولی وزب شورای ولایتی قندوز ریاست ترانسپورت این ولایت را متهم به بی‌برنامگی می نماید. می گوید که این اداره به نام تکس و کمیشن از موتورهای مسافربری پول می گیرد، اما تا هنوز در خصوص خدمات ترانسپورتی کدام کار قابل مشاهده را در این ولایت انجام نداده است. این وزب شورای ولایتی قندوز در ادامه افزود:
یک تعداد از امی کسای تاکسی‌ران پیش ما آمده بودند، از این مسئله شکایت داشتند، اما اونا به ما گفتند که تانوس به ما نتانستند، چی شاروالی و چم ریاست ترانسپورت اینمی ادارای مربوطه برای ادار تانوس یک اسگاه مشخص و معینی را تعیین نکردند که اینا حداقل از این مشکل براید.
از جانب دیگر سید جواد جلالی رئیس ترانسپورت ولایت قندوز آخازی های غیر قانونی را در این ولایت از سوی ریاست ترانسپورت رد کرده میگوید که در این اداره شفافیت کامل وجود دارد و پول را مطابق لایحه ترانسپورتی از رانندگان اخذ می نمایند. آقای جلالی در این مورد اضافه کرد:
آخازی غیر قانونی وجود ندارد مربوطات ترانسپورت. شما بهتر می فهمین که بنادر ترانسپورتی کمیشنای قانونی ترانسپورتی جمع آوری میکنه و ما لایحه و طرز العمل های خارج در بنادر موجود است. ما کنترل خود همیشه داریم و باز هم این موضوع را کنترل میکنیم.
رانندگان شاهراه کندز کابل میگویند که اخذ پول غیر قانونی از اموال تجارتی و رانندگان به یک امر معمول مبدل شده و بیشتر این پولها به عوض این که به مالیات دولت افزوده شود، اما بلکس این پولها به جیبهای شخصی میریزد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ایران اعلان کرده که شهروندان این کشور به مراسم حج امسال نخواهند رفت. عربستان سعودی را به کارشکنی در امور حج برای زائران ایرانی متهم ساخته است. روابط دیپلماتیک میان تهران و ریاض قطع است. ولی این که عربستان سعودی در این مورد چی میگوید از سلطان محمد سرور در این گزارش میشنویم.
یک هیئت مقامات ایرانی در این اواخر 4 روز با مقامات عربستان سعودی در این کشور گفتگو کرد تا درباره رفتن حجاج ایرانی در ماه سپتامبر آینده به مکه به یک توافق دست یابد. پس از قطع شدن روابط ریاض و تهران در ماه جنوری گذشته، این نخستین مذاکرات مقامات دو کشور بود. ریاض روابط خود با تهران را پس از آن قطع کرد که تظاهر کنندگان خشمگین بعد از اعدام یک مولای مشهور شیعه در عربستان سعودی سفارت این کشور در تهران را به آتش کشیدند. در حالی که سفارت عربستان سعودی در تهران هنوز مسدود است و طیاره‌های ایرانی اجازه داخل شدن به قلمرو هوایی عربستان سعودی را ندارند، مذاکرات هیئت ایرانی در ریاض بی‌نتیجه ماند. علی جنتی، وزیر اطلاعات و فرهنگ ایران، به آژانس خبررسانی دولتی ایرنا گفته است که شرایط برای انجام حج تمتع آماده نیست، زمان را از دست داده‌ایم، ما در حد توان تلاش کردیم اما کارشکنی از سوی سعودی هاست. او افزود که برخورد آنها سرد و نامناسب بود و پیشنهادهای ما در زمینه مسائل چون ویزا، حمل و نقل هوایی و تأمین حجاج پذیرفته نشد. ایران از ریاض می خواهد که برای حجاج این کشور از طریق سفارت سوئیس در تهران که از منافع عربستان سعودی محافظت می کند ویزا داده شود. اما وزارت حج و اوقاف عربستان گفته است که به حجاج ایرانی اطلاع داده است که آنها چون حاجیان دیگر کشورها می توانند از طریق سیستم اینترنت ویزا بگیرند. وزارت حج و اوقاف عربستان سعودی در یک بیانیه که در روزنامه الریاض نشر شده می گوید که ایرانی ها خواستار ادای مناسک خاص خود آنها به شمول تظاهرات و شعار دادن مرگ به امریکا و مرگ به اسرائیل در ایام حج شدند. عربستان سعودی می خواهد که شعارهای سیاسی را از مناسک حج دور نگه دارد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
از ساعت 7 شام تا 7 صبح می توانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. و حال از رادیو آزادی.
رنگ های
زندگی.
شما فرمایید، خود معرفی کنین.
این اسم ما محمد رسول عزیز و باعث استاد در انستیتوت موسیقی.
اونجا چی تدریس میکنید؟
اونجا تنبور و دوتار.
شما چی وقت به آله موسیقی دوتار روی آوردین و چقدر وقت میشه یا چقدر سال میشه که دوتار می نوازین و با کیها نواختین؟
ما خو امرای هنرمندای رادیو تلویزیون ملی که خودم اونجا وظیفه داشتم تقریبا 35 سال کار کردم، امرای هر نوازنده نواختم و مدت کار ما از سال 39 شروع شده. در ایراد اونجا باعث تخنیکر کار میکردم و اونجا دانه دوتار خریدم و باز امرای استاد کریم باز امرای ما بسر کمک کرد. خونمو بود که باز قرار این کار ما خوب شد.
بله. و میشه ایران بگوین که دوتار نوازای مشهوری که ما داریم در افغانستان کیا هستن؟
در افغانستان امیم محمد کریم ایرایی بود که فوت شد، دیگه غلام حیدر دوتار است، گدا محمد ایراتی بسار خوب دوتار نواز است، دیگه یک کسی غلام سخی میگن خوب دوتار نواز است. اونجا تعداد دوتار نواز ها بسیار زیاد است.
استاد رسول عزیز، شما وقتی که در محافل دوستا و مسخودگی ها و اسطلاح می روین، آلات موسیقی تان هم با خود می برین یا ای که چطور؟
بله، ما وقتی که در محافل دوستا خود می رویم، حتما یا تنبور خود می برم یا دوتار خود می برم. بخاطر از اینکه کیفیت زیاد باشه، تبله هم ضرور است.
شما در کدام موقع زیاد خوش دارین که تنبور و یا دوتار بنوازین و در چگونه یک فضا باشه و وقتی که امو هوای امی موسیقی در سرتان میزنه، مخصوصا کدام نغمه را خوش دارین که او را میسراین؟
وقتی که نماز خدا خواندم، زر وقتی که باشه بازو قرار نوختیم.
گاهی در آهنگای استاد آرمان هم امیالی موسیقی تنبور و یا دوتار نواختیم؟
نواختیم، بله دوتار هم روشن نواختیم.
بسیار خوب، تشکر.
و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم. و اکنون با اجمل اند باشید که با نفس تازه اینجا در استودیو. سلام و خوش آمدید.